د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له پوځي مشرانو سره په راولپنډه کې د پوسټ په عمومي قرارګاه کې وکتل. د استرالیا د برسپین په ښار کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه شروع کیږي. د اسرایلو حکومت پرون د ټولو عمرونو فلسطینانو ته اجازه ورکړه چې په مسجد الاقصی کې د جمعې لمونځ ادا کړي، او د بوکو حرام ډلې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې د چیبوک ښارګوټی نیولی دی. دا امریکا غا واشنگتن دے درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 15مه کیږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 9 بجو سره سمون خوري. له خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په باب یو ریپورت، د بامبو د لرګیو نه د سایکلونو د جوړولو، او برما ته د امریکا د جمهور رئیس باروک اوباما د سفر په اړه رپورټونه واوري، او بیا به د افغانستان په باب یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزی نه د دې ساعت خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی اسلام آباد ته تللی دی. دا د هغه وخت را پدې خوا چې ښاغلی غنی د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی دی. پاکستان ته د هغه لومړی دولتي سفر دی. د پاکستان دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی او ویلي دي چې ښاغلی غنی د جمعې په ورځ پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ قرارګاه وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریال وایي چې د افغانستان مشر به نن د شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري، او وروسته به دغه دواړه مشران یو ګډ خبري کانفرانس ولري. توقع کېږي ښاغلی غنی به د پاکستان د جمهور رئیس مامون حسین سره هم ملاقات وکړي. د ښاغلی غنی سلاکار عبدالعلی محمدی ویل دي چې دې مفکورې چې د پاکستان څو پرله پسې حکومتونو غوښتل چې افغانستان کمزوري وي، تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط خړپړ ساتلي دي. د اوازه چې د پاکستان اردو په افغانستان کې د یاغي طالبانو ملاتړ کوي هم په تاریخي لحاظ متقابلې اړیکې خرابې کړې دي. ویل کېږي چې دا به د دې سفر د بحث موضوع وي. د اشرف غنی د دې سفر په اړه به وروسته یو مفصل رپورت هم واوري. په داسې حال کې چې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو مشران په استرالیا کې عالي جرګې ته روان دي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د امریکا متحده ایالات خوشي او په بې ځایه توګه د نړیوالي همکارۍ روحیه ورانوي چې په دې کې شل اقتصادي طاقتونه شامل دي. په خاص ډول ښاغلی پوتین په یوکراین او د هغه په شاوخوا کې د روسیې د نظامی فعالیتونو له کبله په روسیې باندې د امریکا په مشرۍ د اقتصادي بندیزونو په اړه شکایت وکړ. د کرملین مشر د استرالیا د برسبین ښار ته د دغې عالي جرګې لپاره د رسېدو څخه مخکې په یو مرکه کې وویل چې دی به په دې عالي جرګه کې چې د شنبې او یکشنبې په ورځو کې به دوام لري د بندیزونو مسله راپورته نه کړي، مګر هغه وویل چې که نور مشران دا موضوع وڅېړي نو دی به جواب ورکړي. د استرالیا صدر اعظم ویل دي چې د جی شل په نامه د اقتصادي طاقتونو مشران باید زیاتره توجه اقتصادي مسئلو ته واړوي، که څه هم چې په یوکراین کې امنیتي حالات ښه نه دي او د نړۍ د چاپیریال په اړه هم بحثونه او مشاجرې روانې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د میانمار یا برما د دیموکراسۍ د مشر او سانسوچی سره په داسې حال کې کتلي دي چې په هغه هیواد کې د 2015 کال د انتخاباتو څخه مخکې د دیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه سوالونه کیږي. او سانسوچی پرون د جمعې په ورځ د دې ملاقات څخه وروسته یو خبري کانفرنس وویل چې د میانمار د اصلاحاتو جریان د خنډونو سره مخامخ دی، او د ډېرې زیاتې خوشبینۍ په اړه خبرداری ورکړ چې هغه به د ستونزو د راپیدا کېدو سبب سي. هغه د هیواد اساسي قانون نامناسب، غیر عادلانه او غیر دیموکراتیک وباله. جمهور رئیس اوباما خبریالانو ته وویل چې دا مفهوم په اساسي قانون کې ځای نه لري چې خلک دې لدینه منه کې چې جمهوری ریاست ته ځان کاندید کی، او دا د دې لپاره چې د هغوی د کورنۍ غړي څوک دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه. د یوکرين صدر اعظم ارسيني ياسينيوک ویلي دي چې د داسې یو قوي پوز جوړول چې د روسیې د تیری مخاوني سي د یوکرين لومړی کار دی. ناتو او اروپایي سارونکو رپورټونه خبره کړي او ویلي دي چې دوی په دې اونۍ کې روسي ټانکونه، عسکر او وسلې لیدلې دي چې د سرحد څخه یوکرين ته اوښتي دي. هغه اوربان چې د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوی دی، د هماغې لومړۍ ورځې را په دې خوا په دوامداره توګه نه دی تطبیق شوی. د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو وویل چې په ختیځ یوکرين کې کړکیچن حالت باید د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره د خبرو له لارې حل سي، مګر هغه پرون د جمعې په ورځ وویل چې که اوربان په بشپړه توګه مات سي نو د یوکرين اردو غواړي او هم کولی سي چې جګړه وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې غواړي د یوکرين سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي، مګر کرملین له دې څخه انکار کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته اسکر یا وسلې استولې دي. په امریکا کې د مهاجرت قانون په سر په داسې حال کې نوي جنجالونه راپیدا کېدونکي دي چې رپورټونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غواړي داسې یو اړخیز اقدام وکړي چې هغه 15 میلیون تنه مهاجر چې د مهاجرت اسناد نه لري خپلو ملکونو ته بیرته وانستول سي. چارواکو ویل دي چې ښاغلی اوباما به بله اونۍ په دې اړه یو اعلان وکړي یا به تر بلې میاشتې پورې چې کانګرس بودیجه منظوروي انتظار وباسي. دا کار هر وخت چې کېږي په دې کې شک نسته چې هغه به جمهوري غوښتونکي په قهر کې، ځکه چې هغوی پخواله د هغه د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس جان بینر د پنجشنبې په ورځ وویل چې که جمهور رئیس وغواړي په دې لار روان سي نو د کانګرس غړي به د هغه سره په هر څه چې لري جګړه وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې هر څه د خبرو لپاره د میز پر سر پراته دي، مګر جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ میانمار ته د خپل سفر په وخت کې وویل چې تر دې چې جمهوري غوښتونکي زما د قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره دومره زیات وخت تیروي، هغوی د دې پر ځای د مهاجرت د اصلاحاتو د یوې لایحې منظورېدو ته یو څه وخت ورکړي. د باکو حرام مبارز ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیباک ښارګوټي نیولی دی او دا هغه ځای دی چې د دغې ډلې یاغیانو د دې کال په سر کې هلته څه د پاسه 200 تنې د ښوونځي زده کوونکي نجونې وتښتولې. د چیباک یو چارواکي امریکا ژغ ته وویل چې یاغیانو د نایجیریا د بورنو د ایالت په دغه ښارګوټي باندې د پنجشنبې په ورځ حمله وکړه. هغه وویل چې په دې ښارګوټي کې ډېره حکومتي عسکرو او ملکي جنګیالیو یې په مقابل کې جګړه پیل کړه، مګر د باکو حرام د لوی قوې له خوا یې ماته وکړه او د ډلې د دې ښارګوټي کنټرول ترلاسه کړ. هغه وویل چې جګړې ټوله شپه دوام وکړ او پرون د جمعې په ورځ د دامباو د ښارګوټي څخه چیباک ته د اردو یو قطعه عسکر راورسېدل. هغه وویل چې دوی فکر کوي جګړه لا نه ده ختمه شوې. د باکو حرام ډلې سږ کال د نایجیریا د بورنو او د ادم هوا په ایالتونو کې څو ښارګوټي نیولي دي او د دغې ډلې مشر ابوبکر شیکاو په کې د خلافت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي په جنګ ځپلې سوریه کې په هغو سیمو کې چې نیولې دي په پراخه کچه جنګي جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه کوي. د ملګرو ملتونو یوه هیئت چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې اعمال څاري پرون د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د دغې جهادي ډلې جنګیالي د یو لړ اعمالو مسؤل دي چې هغه عام قتلونه، د انسانانو د سرونو غوڅول، شکنجې ورکول، جنسي غلامي او ښځې په زور او جبر امیدواره کول دي. دغه هیئت ویل دي چې د اسلامي دولت ډله خپل جنګیالي د ملکي وګړو د هستوګري په سیمو کې اچوي چې پکې کورونه او کروندې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په قربانیانو کې ماشومان دي. د رپورټ له مخې د اسلامي دولت د ډلې قومندانانو جنګي جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه په خپله خوښه او په قصدي توګه ترسره کړي دي او په دې ډول هغوی هر یو په انفرادي توګه جنایي مسؤل دي. د ملګرو ملتونو دغه هیئت غوښتي دي چې هغوی چې دغه جنایتونه یې کړي دي باید نړیوالې جنایي محکمې ته حاضر کړای سي. دغه رپورټ د هغو مرکو په اساس ترتیب شوی دی چې د څه د پاسه 300 کسانو سره چې یا د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوندې پاتې دي یا تښتېدلې دي د امریکې د هغوی سره سوي دي. او د اسرایل پولیسو ویل دي چې په بیت المقدس کې د الاقصی مسجد چې په دې ورستوي وختونو کې د هغه په سر د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ خړې او جګړې روانې وي، پرون د جمعې په ورځ وروسته له هغه آرام وو چې د هر عمر مسلمانانو ته اجازه ورکړل شوې چې لمونځ پکې ادا کړي. په زرګونو خلکو په دې مسجد کې د جمعې لمونځ بې له دې چې کومه پیښه وشي ادا کړ. دا وو خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د یو دورځنی سفر لپاره پرون د جمعې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی، د پاکستان د پوځي مشرانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه یو څه خوشبیني را پیدا شوې ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ به په سیاسي، امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې همکاري پراخه شي. له اسلام آباد نه د امریکا غږ لپاره خبریال ایاز ګل یو رپورټ را لیکلی دی چې دا د مهم ټکي به زه سلیمان شاه درته واورم. د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه دا پاکستان ته د ښاغلي محمد اشرف غنی لومړی سفر دی چې کوي. د سرپرست کابینې د غړو، د پوځ د قوماندانانو او د سوداګرو د استازو په شمول یو غټ رسمي هیئت سره ملګری دی. د پاکستان له لوړ پوړو حکومتي مامورانو سره په اسلام آباد کې له مقدماتي خبرونو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د پوځ د لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی په ملګرتیا په لاور پنډی کې د پاکستان د پوځ په عمومي قرارګاه کې د پوځ له قوماندانانو سره د خبرو لپاره هلته ورغی. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان د پوځ عمومي قرارګاه ته د اشرف غنی ورتګ خورا زیات اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان حکومت له ډېرې مودې نه سر ټکوي او وایي چې په وطن کې جنجالونه د همدغې پوځي قرارګاه نه اداره او کنټرولېږي. د پاکستان د پوځ یو رسمي بیان وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د پوځ د احترام ګارډ معاینه کړ او د هغو پاکستانی عسکرو په یادګار د ګلانو ګډې کې خولي چې د پوځ په وینا د ټیرریزم سره په جنگ کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس ته پوځي قوماندانانو د هغو اقداماتو په اړه تفصیلات ورکړل چې له افغانستان سره د ګډې پولې د خوندي کولو لپاره په دې وروستیو وختونو کې کړې دي او بیا د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره ځانګړی ملاقات وکړ. ښاغلی اشرف غنی په اسلام آباد کې په خپل وینا کې ویل
In the next 20 years, Asia is going to be transformed from a geographical notion
پاراتون کې شلو کلون کې به د آسیا بر اعظم د وسنۍ جغرافي بڼه په نړیواله کچه زیات اهمیت پیدا کړي او د یوې ډېرې مهمې تجارتي سیمې په توګه به وپیژندل شي. افغانستان او پاکستان دواړه د دې موقع او فرصت لري چې خپل همکاري زیاته کړي او مهم رول پکې ولوبوي او یادا چې موجوده فرصت له لاسه ورکړي او ځای کړي. تر ټولو مهم سیاسي ګامونه چې موږ یې باید پورته کړو، لومړی ګام باید دی چې د خپل ولس د هوساینې او سوکالۍ په خاطر کار وکړو، د اورګاډي پټلۍ وغځول شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د ترانزیت کومه موافقه شوې وه د هغې له مخې باید دواړه ملکونه د دې حق ولري چې په اسانۍ یو د بل له خاورې نه تجارتي مالونه خارج ته انتقال کړي. د ترانسپورت اسانتیاوې باید برابرې کړي او هم باید د تجارتي مالونو د کنټرول او معاینه کولو موجوده سیستم بدل شي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویانده میرمن تسنیم اسلام وایي چې پاکستان ته به د ښاغلي اشرف غنی سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت او امنیت په برخه کې د همکارۍ په پراخولو کې زیاته مرسته وکړي.
Peace and stability in Afghanistan are in Pakistan's vital interest.
په افغانستان کې سولې او آرامۍ د پاکستان په ګټه ده، حیاتي اهمیت ورته لري. پاکستان د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې د کوخونو ملاتړ کوي او د شریک پولي وګړو کې د وسلوالو جنگیالو په ځپلو کې سره مرسته کوي. په تاریخي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د الزامونو او تورونو د لګولو او بدګمانۍ ول عمله روابط کړکېچن شوي دي. داسې معلومیږي چې دواړو خواو ته یو نوی موقع په لاس ورغلی چې خپلې ګیلې یوې خواته غورځي، په خپلو اړیکو کې نوی فصل پرانیزي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان حکومت په دې تورن کړو چې پوځ او عسکري استخبارات د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. اسلام آباد د دغو تورونو له منلو نه ډډه کړې. پاکستانی مامورانو سم دا خبره کوي چې په طالبانو یې ډېر زور نه رسیږي او هغوی نشي مجبورولی چې د افغانستان له حکومت سره حتماً روغه وکړي. د افغانستان د حکومت ماموران بیا په دې ټینګار کوي که پاکستان د زړه له کومې وغواړي هر څه لوسه پوره دي، ځکه چې د طالبانو د اسلام پال تحریک له مشرانو سره یې له ډېرې پخوانه نږدې اړیکې لرلې. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د بنیاد مشر وایي مونږ سره د پاکستان حکومت ډېرې وعده کړې وې. زمونږ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم څو ځله اسلام آباد ته سفرونه وکړل. د سولې او روغې جوړې په اړه ورسره ډېرې ژمنې وشوې، خو ټولې محض د خولې وعدې وې. یوه یې هم عملي نه شوه او نه د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شوې. د افغانستان ولس اوس له ښاغلي اشرف غنی نه دا هیله کوي سوله او امنیت راولي او د پاکستان سره به اړیکې ښې شي. خو که پخوانۍ تجربې ته وګورو، شاید چې دا ځلې هم پاکستاني مشران ډېرې وعدې ورسره وکړي مګر عمل به پرې ونه کړي. په افغانستان کې د یو واقعي سولې او روغې جوړې لپاره باید په نړیواله کچه خبرې وشي. له بلې خوا امریکایي ماموران وایي چې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غني سفر یوه ښه موقع د دواړو ملکونو مشرانو ته په لاس ورکړې ده چې په خپلو اړیکو کې نوی فصل پرانیزي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلمن امریکا غږ ته وویل
It seems as if there's a tremendous desire on both parts.
دا سکاري چې دواړه خواوې وس د خپل اړیکو د کولو او پښیمه کې د سبات دروستلو لپاره په ګډه د کار کولو سره زیات علاقه لري او استحکام باب کې راشي. تاکر شوی دا چې ښاغلی اشرف غنی نن د شنبه پورې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په تفصیل وغږیږي او بیا به د دواړو ملکونو د ټیمونو ترمنځ په اسلام آباد کې د کرکټ یو لوبه وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
که څه هم چې معمولا د بایسکلونو چوکاټونه د فولادو او المونیمونو جوړیږي، خو د غانا په ځینو کلیوالو سیمو کې یو شرکت لګیا دی کوښښ کوي چې د بانس یا د بامبو د لرګو نه جوړ کړي. د امریکا غ خبریال کرستین یو رپورټ را لګولی دی چې تاسو زموږ همکار به درته واورئ.
بانس په غانا کې ډېر درناوی نه لري. بزګران دې ته د یو مصیبت په توګه ګوري چې باید لمځکې نه پاک شي. ساختماني کارګران لدینا د جوړونې لاندې ودانیو لپاره د خوازو په توګه کار اخلي، خو کوابینو دانسو په دې نظر دی چې بانس لدینا زیات ارزښت لري. داغه شرکت چې د بومرز انټرنیشنل په نوم یادیږي له بانس نه د بایسکلونو چوکاټونه جوړوي او د اپا د اشانتي سیمینای آلمان، هالند، آسترالیا او نورو ځایونو ته لیږي.
دا د دې هیواد لپاره زیات فرصتونه لري. د مثال په ډول کله چې موږ غواړو نور شیان جوړ کړو، دا زموږ لپاره یو ستر فرصت دی چې اصلاح رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د بانس ګټه زیاته ده.
دانسو د نږدې کلیو نه ځوانان راولي او هغوی په کار اچوي چې د بانس چوکاټونه رګمال او سریخ کړي او وتړي. داغه شرکت په میاشت کې نږدې 50 چوکاټونه تووي او د دغو چوکاټونو لپاره د ځای جوړ شویو بانس او د نشایسته لرونکو وړونه چې د اپاکسی له سره سره ګډیږي استفاده کوي. د دې سربیره چې بومرز یو بریالی شرکت دی، دانسو وایي چې دا شرکت د باشي عبدالرزاق په څیر د ځوانو کسانو د روزي ګټلو لپاره د یو منبع په توګه هم کار کوي. رزاق وایي چې بې له دې کار به هغه اوس هم له مور او پلار سره په کور کې اوسېدلو.
کچیرته دا شرکت نه وای، زه نه پوهیږم چې زه به اوس چیرته وای. د دې له برکته به زه په کوم بل ځای کې کار پیدا کړم. دا زما په درد خوري او له ما سره مرسته کوي.
دانسو په غانا کې دننه د بایسکلونو یوازې یو څو چوکاټونه خرڅ کړي دي. داغه د مشتریانو له جملې نه یو والټر کوجاجی دی. کوجاجی وای کله چې هغه په خپل گاوند کې ګرځي نو دا ګرانه ده چې داغه د کلک لرګي بایسکل څوک ونه ګوري.
د مثال په توګه زه د شمې پورس په خپل گاوند کې 15 کیلومتره وګرځیدم او هر ځای ته چې زه ورغلم خلکو به یوازې ماته کتل او کله کله به مو دا غږ هم اورید چې وګورئ هغه له بانس نه جوړ دی. تاسو پوهیږئ هر چیرته چې زه ودرېدم چې سا واخلم خلک ماته نږدې راغلل او وبې ویل او موږ د دې بایسکل په حق لوریدلی وو. خدا لومړی ځل دی چې موږ ولید. آیا دا چلیږي؟ آیا دا کار کوي؟ ما به ورته ویل چې هو دا کار کوي.
دانسو وایي په داسې حال کې چې داغه دکان له فرمایشونه ډک دی، د بومر شرکت دې ته چمتو دی چې خپل کاروبار نور هم پراخ کړي. هغه هیله لري چې داغه بایسکلونه نه یوازې د بارانو هیوادونو په کوڅو کې بلکې د غانا په سرکونو هم وګرځي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:55 د دې ساعت څو مهم خبرونو ته ستاسو پام راړو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی دی، د پاکستان د تلویزیون د رپورټ له مخې به نن د پاکستان د صدر اعظم سره ملاقات وکړي. هغه د جمعې په ورځ په لور پنډ کې د پاکستان د پوځ قرارګاه وکتل. په داسې حال کې چې د نړۍ د شلو اقتصادي طاقتونو مشرانو په استرالیا کې علي جرګې ته روان دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات خوشي او بېزار د نړۍ د نړیوال همکارۍ روحیه ورانوي، چې په دې کې د شلو اقتصادي طاقتونو سازمان هم شامل دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په برما کې دیموکراسۍ د مشري میرمن او سان سوچي سره په داسې حال کې کتلې دي چې په دغه هیواد کې د 2015 میلادي کال د انتخاباتو نه مخکې د دیموکراتیکي اصلاحاتو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. د یوکرین صدر اعظم وای داسې یوې قوې جوړولو ته ضرورت دی چې د روسیې د تیري مخه ونیسي، او دغه کار د یوکرین په اولیتونو کې شامل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې برما ته په سفر تللو په خپل وینا کې خبرداري ورکړ کوم اصلاحات چې په دغه هیواد کې شوي دي بشپړ نه دي. د امریکا غږ خبریال لویس رامیرس چې د ښاغلي اوباما سره په سفر کې ملګری و د برما د انګون د ښار نه دا رپورټ را لګلی دی چې تفصیل به زموږ همکار اشوق الله رحیم زید درته واوري.
د یانګون په ښار کې ولسمشر باراک اوباما د حکومت د سیاسي مخالف د ګوند مشرې میرمن آنګ سان سوچي سره وکتل چې د نوبل د سولې جایزه ګټلې او په برما کې د پوځي واکمنۍ پر وخت څو کاله نظر بند و. ښاغلی اوباما د آنګ سان سوچي سره په هماغه کور کې وکتل چې دا پکې نظر بند و. وروسته دواړو د خبریالانو سره وکتل او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ښاغلی اوباما د هغه خبرداری یادونه وکړه چې هغه د برما ولسمشر تن شین ته ورکړی و.
It's clear how much hard work remains to be done.
وازی خبر ده چې لا هم ډیر کار پاتې دی او سخت لارې چارې په مخ کې دي. د اصلاحاتو پروسه په هیڅ معنا بشپړه شوې نه ده او نه هم شوي اصلاحات په شاکې دی شي. د ډیر خلکو لپاره پرمختګ په چټکه توګه نه دی راغلی او یا په پراخه توګه نه ده خپور شوی. ولسمشر باراک اوباما د برما د اساسي قانون په هغه ماده هم انتقاد وکړ چې لمخې میرمن آنګ سان سوچي نشي کولای چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي، ځکه چې د هغې ماشومان د برتانیې تابعیت لري. اوباما همدارنګه په برما کې د روهنګیا د مسلمانانو سره د دغه هیواد د چال چلند په اړه د امریکا اندېښنې څرګندې کړلې. اکثره دغه مسلمانان په برما کې د تابعیت د اخیستو حق نه لري، او کله چې په 2012 کال کې د ریخینی په یالت کې د مسلمانانو او بدایانو ترمنځ شخړې وشوې په زرګونه مسلمانان کډه کېدو ته مجبور شول، چې اکثره یې اوس هم په کمپونه کې ژوند کوي او وضعیت یې ډیر خراب دی. د روهنګیا د مسلمانانو موضوع په برما کې په سیاسي لحاظ یو حساسه موضوع ده، ځکه چې د دې هیواد اکثریت بدایان دي. پخپلا په میرمن آن سان سوچی هم دا انتقاد کیږي چې د روهنګیا د مسلمانانو د تابعیت د حق لرلو په اړه چپ خلو پاتې ده. کله چې په خبری کانفرنس کې د همدې موضوع په اړه د هغې نه یو امریکایي خبریال پوښتنه وکړه، هغې داسې ځواب ورکړه.
If you ask how do we propose to
کزمانه وو پختي چې په ټولنه کې د بیلابیلو قومي ډلو ترمنځ د تشدد ټول ستونزې څنګه حل کوو، نو زما ځواب به د قانون تطبیق وي. خلک باید د یو بل سره د خبرو د پیل کولو نه وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي. د امنیت پرته ستونزې نشي حل کېدای. هغه خلک چې ځان په خطر کې ویني د ستونزو د حل کولو لپاره د یو بل سره خبرو ته نشي کېناستلی. ولسمشر باراک اوباما همدارنګ وویل په دې خاطر چې په برما کې په بشپړه توګه دیموکراسي وي، نو پکار ده چې په سیاسي پروسې کې د ټولو غږ واوریدل شي. اوباما وویل د امریکا متحده ایالات په برما کې د هغو خلکو وضعیت څاري چې په مذهبي لحاظ په دې هیواد کې اقلیت دي. زه په دې کلک باور لرم چې هر مشروع حکومت باید د قانون د تطبیق پر اساس ولاړ وي، او دا ومني چې د قانون له مخې ټول ولس مساوي حقوق لري. زه فکر کوم چې د روهنګیا او یا نورو اقلیتونو سره تبعیض به برما هغه شان هیواد نه کړي چې دغه هیواد غواړي په اوږدمهاله کې جوړ شي. دا دویم ځل دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما برما ته سفر کوي. هغه په 2012 کال کې هم برما ته وروسته له هغه ولاړ چې دوه کاله وړاندې پکې د 500 کالونو پوځي واکمنۍ نه وروسته انتخابات وشول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سپینې ماڼۍ مشاور جان په دستا په دې وروستیو وختو کې د چین پایتخت بیجینګ کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطحه د آسیا د زړه په نامه په جوړ شوي کانفرنس کې وویل، د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو افتتاح د افغانستان لپاره نوی پیل دی. د افغانستان د ملي امنیت قواوې اوس په ټول افغانستان کې د امنیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي. د ناټو او رول با روزنه، مشوره ورکول او د افغانستان د قواو سره د ماموریت په وخت کې مرسته کول او غیر محاربوي وي. د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي چارو مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نوی مشرتابه په چټکۍ سره د خپل نیت په باره کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې غواړي د اداري فساد او تروریزم په خلاف مبارزه وکړي، اقتصادي فرصتونه برابروي، عدلي سیستم تقویه کوي، افغانستان د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقوقو ژغورنه کوي او د افغانستان د ګاونډیانو سره اړیکې ښه کوي. ښاغلی پودستا وویل، دغه کانفرنس ښیي چې موږ په ګډه د افغانانو سره پیوستون څرګندوو. د دغه کانفرنس برخوال چې د افغانستان ګاونډیان، سیمه ایز انډیوالان او له درستې نړۍ دوستان پکې شامل وو، مسؤلیت لري چې د افغانانو سره مرسته وکړي چې له دغه فرصت نه کار واخلي، چې هغه ګټې وساتي چې په تیرو 14 کالو کې لاسته راوړل شوي دي. د سولې او پخلاینې تقویه کول په افغانستان کې د دوامدار پرمختګ لپاره مهم دی. ښاغلی په دستا په دې ټکي ټینګار وکړ چې دا یوه دوامداره پروسه ده او د افغانانو په مشرۍ باید دوام وکړي او موږ باید دا څرګنده کړو چې تاوتریخوالی د هیچ چا په ګټه نه دی او څه شي ته چې افغانان ضرورت لري هغه د سولې، سوکالۍ او ثبات پړاو دی. افغانستان د آسیا په زړه کې چې د نړۍ نیمایي نفوس لري پروت دی. یو باثباته افغانستان به د مرکزی آسیا د اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي، په داسې حال کې چې سیمه ایز ثبات هم تقویه کوي. ښاغلی په دستا اویل نه، موږ په افغانستان کې د چین په مصروفیت خوشحاله یو او سترګې په لار یو چې هغه لارې چارې پیدا کړو چې په ګډه خپل کار پرې پراخه کړو چې د افغانستان د سوله ییز پرمختګ سره مرسته وکړو. د په آخر کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې امریکا سترګې په لار ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو سره په ګډه کار وکړي چې د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان او سیمې د ثبات، امنیت، سولې او د راتلونکي سوکالۍ لپاره د دوی ګډې ارزوګانې درکړي.
تاسو سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د هوا حالات نن لپاره د کابل او د افغانستان د څنورو خلونو د هوا حالات د سانتیګراد په سپدې ډول اټکل شوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي وه، کندهار لوړه 19 ټیټه منفي دوه او جلال آباد لوړه 14 ټیټه 2 درجې، اسدآباد لوړه 10 ټیټه 1 درجه. محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي.